دا مشال اړو د سړی مشه وخت د مازیګر 15 بجې دي. قدرمن ورو د نن ورځې آخري خبري غړي کې زه ګل ایاز او سره لمو مندر ته هر کله وای. په روانه خبرونه کې د قبایلی ضلعو خبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصره هم د خبرو خو لومړی وار ورکو اسره لمو منته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي. سړی مشه لومبې د مهم خبرونو لنډیز. ملګرو ملتونو د پاکستان میشتې وسله والې ډلې جیش محمد مشر مسعود زر نړیوال ترهګر وګرځاوه. د مومند په محمدګډ کې احتجاج تر هغې وروسته پای ته ورسېده چې انتظامی د سیمې د خلکو شرطونه ومنل. په کابل کې مشورتي لویه جرګه چې ټاکل شوې وه نن پای ته ورسېږي، ښایي سبا هم ادامه پیدا کړي. اوزه خبرونو تفصیل. پرونو ملګرو ملتونو د پاکستان میشتې وسله والې ډلې جیش محمد مشر مسعود زر نړیوال ترهګر وګرځاوه. د دې خبر پخلی د پاکستان د بونو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړ. فیصل زیاته کړه چې د مسعود زر شتمنۍ به کنګل شي او په سفرونو به یې بندیز ولګول شي. د خبره پاکستان او چین ته پر دې اعتراض و چې مسعود زر دې د هند تر انتظام لاندې کشمیر له حالاتو سره ونه تړل شي او هغه ومنل شو. له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د مسعود زر نوم د نړیوالو ترهګرو په لیست کې د شاملولو هڅې کړې وې، خو د چین د مخالفت له وجې نوموړی له بندیزونو بچ شوی و. د مسعود زر تر مشرۍ لاندې ډلې جیش محمد روان کال په فروری کې د هند تر واک لاندې کشمیر په پلوامه کې د شوي ځانمرګي برید ذمواري هم منلې وه. د مومند په محمدګډ کې احتجاج تر هغې وروسته پای ته ورسېده چې انتظامیه د سیمې د خلکو شرطونه ومنل. احتجاج تر هغې وروسته پیل شو چې د مومند ضلع د محمدګډ زیارت کلي یوې ښځې پر یوه سړي کور ته د ورننوتو تور پورې کړ او د اپریل 1 په شپه یې ووژه. د سیمې خلکو یو حکومتي چارواکي بېګا مشر ډو ته وویل وژل شوی تن د ایف سي سرتېری و. په مظاهره کې شامل د سیمې یو مشر فردوس ساپي مشر ډو ته وویل چارواکو یې ټولې غوښتنې ومنلې.
دا کوم کار دې زنه نه کړی دی، فکر کړی دی دا د پښتونو د قبایلو د رسم رواج مطابق یې کړی دی، دا مړی تھوی دی، دا ختم دی. یوه دغه بله پکې دا کوم د دې زنه نه چې کوم پستول وړی دی، موبایل یې وړی دی، دغه یو تحول شي. یوه پکې دا و چې دې بس عدالتي کاروي بنه کیږي.
د ساپو عموما د خلکو پرونو شاوخوا ټوله ورځ احتجاج وکړ او باد جوړ او پېښور تر منځ غځېدلې سړک یې تړلې و. د پېښې په اړه انتظامي او امنیتي چارواکو په رسمي توګه څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د مومند ډیم پرانیسته وکړه. د ډیم پرانیسته د سوریې ته عمران خان ویل
هم سب جانتے ہیں کہ ڈیم کی کتنی ضرورت ہے.
نموڑے وای موږ ټول ته معلوم بدا چې د ډیمو څومره ضرورت دی. موږ باید راتلون کې سوچ کوو چې موږ د حکومت د هوډ دی چې په قبایلو باندې خرچه کوو. موږ به هڅه کوو چې له کمی مالیاتي فنډ څخه قبایلي سیمو ته د کال پر سر 100 اربه روپۍ ورکول پیل شي. نو له دې سره به په راتلونکو لسو کلونو کې قبایلي سیمې په مکمله توګه بدل شي. یاد وي چې لا هم ځینې صوبایي حکومت تونو قبایلی سیمو ته له کمی مالیاتي فنډه د 3% برخې ورکولو ته نه دي رضا شوي. چارواکي وایي د مومندو ډیم له جوړېدو سره 800 میګاواټه بجلی پیدا کېدای شي. مشال ډو ته غوږستی. په کابل کې مشورتي لویه جرګه چې ټاکل شوې وه نن پای ته ورسېږي، ښایي سبا هم ادامه پیدا کړي. په دې جرګه کې چې تر 3200 ډیرو استازو برخه اخیستې ده، د جرګې یو 50 کسیزو کمیټو پرونه د سولې په اړه خپل بحثونه پای ته ورسول. خو د دې جرګې د جوړېدو د کمیسون مشر محمد عمر داوودزی پرون اټکل کړی و که دا کمیټې خپل راپورونه د 4 شنبې تر اخره عمومي غونډې ته وړاندې نه کړي، جرګه به وځنډیږي. کاري کمیټې به نن خپلې مشورې د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. دا جرګه اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو 2 نوماندانو تحریم کړی ده. طالبانو هم په دې جرګه کې له ګډونه انکار کړی. قطر په لومړي ځل د افغانستان لپاره خپل سفیر وټاکه. د قطر د امیر په فرمان کې راغلی دی چې سعید مبارک الخیارین الهجری یې د افغانستان لپاره سفیر ټاکلی. قطر په داسې حال کې د افغانستان لپاره خپل سفیر معرفي کړی چې دغه هیواد پلازمینه دوها د طالبانو او د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی د شپږم دور خبرو قربانه ده. قطر یوازنی هیواد دی چې هلته طالبان رسمي دفتر لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي چینایي چارواکي په خپله سیمه سینکیانګ کې د مسلمانانو په اړه د تحقیقاتو او معلوماتو راټولولو او بیا د هغو کېدولو لپاره په غټه کچه د څارنې اپلیکیشن کاروي. نیویارک میشت هیومن رایټس واچ نن د مئی پر دویمه ویلي چې دا اپلیکیشن د عام وګړو په اړه په پراخه کچه معلومات راټولوي چې پکې د دوی د وینې د قسم او قد نواخلا تر د مذهبي ماحول او سیاسي تړاو پورې معلومات شامل دي. د اعلی د خلکو حرکات د هغو له موبایل فونونو ګاډو شناختي کارډونو او عادتونو څاري. په سینکیانګ کې دا وخت 43 میلیونه یوغور او داسې نور ځایي اوسیدونکي دي چې زیاتره یې مسلمان نسله ډلې دي. او سعودي عرب وایي چې ساحلي ساتونکي یې د ایران د تیلو یو ټینکر چې له ستونزو سره مخ شوی و ژغورلی دی. دا ټینکر چې د سر سمندر له جدې بندره ژغورل شوی ښایي د جهاز په کارګو کې یې سوری شوی وي. چارواکو نن وختي ویلي وو چې دوی ته د هیپینس یو په نوم بیړۍ څخه بیړنی ټلیفون وشو چې پکې د انجن د خرابوالي او کنټرول له لاسه ورکولو خبر ورکړل شوی وو. د ایران د سرکاري خبري اجانس ارنار د هیواد د چارواکو له خولې ویلي چې پیښه د اپریل په 10مه هغه وخت رامنځته شوه چې کله یاد بیړۍ د سویس کینال پر لور په لار وه او اوبه د ټینکر د انجن کمرې ته نوتې. د سعودي سرکاري رسنۍ وایي د ایران د یاد سمندري جهاز د عملی ټول شپږویشت غړي خوندي دي او ماحول ته د څه قسمه زیان د مخنیوي په هدف یې ټول ضروري اقدامات کړي. لا هم له ټینکره د تیلو تویدو په اړه ځانګړي تفصیلات نه دي ورکړل شوي. او تازه د مشال خبرونه اوس هم د موسم حالو کرنسې وایي له سیرت ظهیره ورو
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اغستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.43 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.58 روپۍ او په 1.58 روپۍ او یا پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 3.5 روپۍ او یا پیسې او په 3.5 روپۍ نوی پیسې. د سعودي عرب ریال په 3.5 روپۍ او یا پیسې او په 3.5 روپۍ نوی پیسې. او یو افغانۍ په 1.20 روپۍ اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 390 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، پنو او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 19، بنو کې 15 او 20، ژوب کې 26 او 11، او کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
درنو درکو خبرونه به مشال اړین واوریدل. کچره صدر روانه کړي تر پای پاتې شي د نورو پټون تر څنګ د ډیرو غټونو تفصیل به واوري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مومندو ډیم د جوړولو د کار پرانستو وکړه. په کابل کې مشورتي لوی جرګه سبا پورې غزول شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاکستان میشته وسلواله ډلې جشن محمد د مشر مسعود اظهر نوم د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شامل کړی دی. د باجوړ قبایلي ضلع انتظامی د پولیسو د نظام ترڅنګ د جرګې سیستم په جوړولو هم کار شروع کړی دی.
نظام کی کو کو افراد غلط کی افراد ٹھیک ہی کنا اور جرگر سے سنی ڈیر مسائل پر ڈیر کم وقت بار دیو پر ڈیر خطر کا کی احان سوچی ملکانان مخلصی.
د پاکستان حکومت پاک ترک انٹرنیشنل سکولونه د ناقانونو ګرځول شوی تنظیمونو په فهرست کې شامل کړی دی.
پاکستان باندې هغه وخت نه فشار را روانو 2014 نه چې په پاکستان کې چون کې د پاک ترک سکولونو یو ډیر وسیع نیٹ ورک وو چې په دې بندیزونه ولګي.
د جنوبی وزیرستان بروند اوسیدونکو د بنیادی سہولتونو د نشټوالي شکایت کوي.
مشله د بی ډیر تکلیف ته مشله د قدم ورغړې بروري د ډینګی نه وروري مشله دونه د ډیر زو تکلیفې په خراب باندې وروري او مشته بولی نه هنش تخپلم په کور شکی والدی او د مشته د بجلی تنظیم هنش تامش.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو د مشال رډي سروس. درنو درکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړی تا غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم د مومندو ډیم د جوړولو د کار پرانسته کړی دا نو موړې نن د مومند تور غلې وو او هلته د دې پرانسته کړی د نور توصیلو د مقامی خبريال ارشد مومند را سره ټلیفون پکړ خدای غو نخلو ارشد مومند سړی مشه ارشد کدارت وای چې د پاکستان وزیر اعظم او د دې ترڅنګ د پاکستان د فوج مشر او پخوانی چیف جسټس میثاق نثار د مومندو قوالی زلی ته ورغلی و الته د مومندو ډیم د هایډر چکم پاور دی د اوبو نه د بجلی پیدا کول چکم د پروژه د دې تیګه یې خو د پدې اړه سره لږ تفصیلات شریکي
جی بالکل بس دغه دغه چې کوم د ستوره چې کوم ولک خدمت کې ختمه شو په دې کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې هغه ویل چې دا صوبه سمو پندوس نه پس د دې صوبه باندې عمل شروع کیږي او هغه دا مو ویل چې نور صوبو ته کار دی چې قبایلی زلو ته خپل درې شي له برخه چې کوم د ان سی ای واټ کې هغه ورکړ شي عمران خان په خپل خبرو کې د پښتون ګورنې نوم منل شو خو هغه ته اشاره کوي چې د تنظیم ته د بهر حیوانونو چې د پیسې ورکول کیږي او ثبوت پکار دي چې جنګزتي قبایلی علاقې چې کومې دي دې ته پاملرنه وکړي د یو نوي جوړېدونکو مسلې مخ ونیول شي. عمران خان د مومند د دې لپاره هم د سلوونی برابر کوو د ترمخیا کارونو چې کومنده دغه لپاره منظور ورکړل او دې ترڅنګ د سیمې خلکو ته د روزګار مواقع برابرولو د اغېزمنې موثر وکړل. مومند صاحب دلته څه ته دمو یم چې دا موقع ته د قبایلی سیمې مومن ضلع چې کوم قانوني سملې غلی دی سجد مومن هغې سطحنامه پېش کړه او هغوی ته غوښتنه وکړه چې مومن د تدې چې کوم دلته ځوانان دي د پنځلس کال پورې دي په دې ډیم کې هغوی ته نوکریانې ورکړل شي د هغوی دویمه غوښتنه نه وه چې لاره چې کومه ده هغه نه پرانیستل شي او ورسره د 2G او 3G انټرنټ نټورک چې کوم دی دا به هم پرانیستل شي او د دې غوښتنو خبرو کوم مازیه د دې ورتونه کې چې ګینه د خپل مطالبه چې ساجد مومن وکړي عمران خان چې دا کوم پوره کوم حکومت نه ټونه کولا او 2G او 3G نه کوم پاله باندې د حمد پښتونخوا الله دې ته اشاره به اړ کوي ولې چې دې مسلې ته په غور باندې وګوري.
ارشد کدا هم راتوي چې الیکشن دې درنو اردن کو ته دا وایي چې دا د مومند ډیم په کوم ځای کې جوړیږي او د دې باندې بداکار کله پوري سر ته رسیږي.
بالکل جی مومن ډیم دا په خبر نه کې تاسو شمال طرف ته تقریبا چې 30 کیلومتر فاصله کې دی دا د هډ ورکس دلته یو ځای دی او دا په هغه ځای باندې جوړیږي دا په تقریبا 800 میگاواټ دی دا کوي د دې چې کوم نیټو خو بلا دی چې دې موږ کوشش کوو چې د 50 کلونه زر دا منصوبه سره ورسېږي په دې د 200 روپۍ خرچ کوم دی بارځي او د دې نه باندې نه هم مولي او دا غي نه به ول زر کله مکه چې کومره چې کوم اصل مدا هغه ځکه به د غنې هرونی مدي ارګی کی
صحیح ده صحیح ډیره زیاته مننه ارشد درنو دونکو له مومندو مقامی خبريات ډیره مننه ارشد مومندو چې په د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د مومندو ډیم د جوړولو د پرانستې دستوري تفصيلات شریکو. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه قدرمنو درکو زو کابل ته چرته چې د مشورتي لوی جرګه سبا پورې غزبل شوه دا په دې اړه نور تفصيلات به له کابل ازمو همکار اکرام الله اکرام څخه واخلو. اکرام الله استړي مشي
ډیر ځات مننه کوله دا
اکرام اقدارته وای چې نن په کابل کې مشورتي لوی جرګه چې ټاکل شوی و چې نن به پاتې رسیږي خو سبا پورې غزبل شوه دا که په دې اړه رسل تفصيلات شریکي
د سولې مشورتي جرګه چې نن یې څلورمه ورځ ده لکه چې تاسو ویل ټاکل شوی چې د دې جرګې پای نن وی یعنی نن پای ته ورسیږي خو د جرګې کې نن نه د ډیرو وړو مشکلاتو لوجه نه دا جرګې یو ورځ وځندې دی یو ورځ وغځول شې سبا ته به یو ورستې ورځ وي په دې اړه بغړه اعلامیه خپريږي. نن اوس چې دی اوس هم د دې جرګې غکاري کمیټې چې کومې دی یو 50 کمیټې لري چې دا هر کمیټه خپل د بحثونو غنچوړو وړاندې کوي د جرګې له ګډونوال سره شریکي دا پروګرام لایف نشریږي. د هرې کمیټې غړو ته 15 دقیقې وخت ورکول کیږي چې دوی خپل راپور وړاندې کړي. تر ډېره په دې راپورونو کې له حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربان مسله مطرح کیږي، همداراز د بین الافغاني خبرو باندې ټینګار کیږي. د طالبانو مشران دوی وایي چې باید له تور لیست وویستل شي، همداراز د طالبانو روا غوښتنې باید ومنل شي او په افغانستان کې تیر یا 13 کلنې لاسته راوړنې باید په سوله کې وساتل شي. دغه مسایل دي چې په دې دغه د کمیټو مسولین مطرح کوي او د خپلو بحثونو په نچوړ کې راولي. له دې نه وړاندې سار چې کله دا پروګرام پدې د سولې د دغه جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف ډاډ ورکړ چې د جرګې نه یوازې د سولې په برخه کې ګټه اخیستل کیږي، سیاسي استفاده ترې نه کیږي، د کوم کمپاین لپاره ترې نه ګټه نه اخیستل کیږي، او هغه ټول اوازې او اندېښنې رد کړي چې ګوندې دغه جرګې نه به د کمپاین لپاره برخه ګټه اخیستل کیږي. بلې
صحیح، ډېر زیاته مننه اکرام الله اکرام د تفصیلاتو نه. خبرمن اوردونکو له کابل د مشال رادیو همکار اکرام الله اکرام چې په د لوی جرګې په اړه سره تفصیلات شریکو، او دا جرګه به سبا حتمی اعلامیه خپروي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دروندونکو د مشال اړیو خبرونه ته تاسې غوږی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاکستان میشت وسله والې ډلې جشن محمد د مشر مسعود اظهر نوم د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شامل کړی دی. د پاکستان د بارونو چارو وزارت د دې خبر اپخلي کولو سره ویلي دي چې د قرارداد تر مخه به د جشن محمد په مشر سفری بندیزونه وي او شتمنۍ به کنګل کیږي. په جشن محمد په هند کې د ترهګرو بریدونو تورونه دي. نور تفصیل اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې.
پروندمای په لومړی نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په القاعده او داعش باندې د بندیزونو لګولو کمیټې ته نا قانون ډلې جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر هم د ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړو. د کم اورستو چې د نوموړي ټوله شتمنۍ کنګلې دو سره سره تر سفری بندیزونو لاندې بوي او هیڅ ډول وسله به نشي ګرځولې. ملګرو ملتونو د کمیټې دیګام اورستو د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په اسلام آباد کې خبری غونډه ته وویل، پاکستان او چین ته مولانا مسعود اظهر د هند تر واک لاندې کشمیر د حالاتو سره په تړلو اعتراض وو. کم چې تسلیم کړی شو په نوموړي بندیزونه صرف د جیش محمد ډلې سره تعلق لرلو په وجه لګولې شوې دي. زمونږ اعتراض دا و چې د نوموړي نوم به په کشمیر کې د روان جدوجهد سره د تړل کېدو کوشش کېدلو. پاکستان دا دریز لري چې په کشمیر کې د ازادۍ تحریک ځایي خلکو شروع کړی کم چې قانوني دی. له دې وړاندې پیش کړی شوو قراردادونو کې بعد پاکستان د بدنامه کولو کوشش کېدلو، نو ځکه به یې موږ مخالفت کوو. د ذکر دا چې هند د 2018 کال راهسې د مسعود اظهر نوم د ترهګرۍ په نړیوال نوملړ کې د اچولو غوښتنه کوله، خو چین به یې مخالفت کوو. خو د تیرې نهې په ورځ د چین په اړه داسې اطلاعات ول چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې سره جوړجاړي ته رسیدلی وو. جیش محمد د روان کال په فروری میاشت کې د کشمیر په پلواما کې پر هندي ځواکونو د حملې ذمواري منلې وه. په یاد حمله کې شاوخوا 40 هندي فوجیان وژل شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوردونکو څنګه مو واورید چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د جیش محمد وسله والې ډلې مشر مسعود اظهر یو نړیوال ترهګر ګرځولی دی. تر اوسه چین په ملګرو ملتونو کې په دې اړه د ربانو هڅو مخالفت کوو، خو دا ځل رضا شوی دی. د دې وجه څه ده؟ په دې اړه زموږ همکار شاهین بنری په امریکا کې میشت سیاسي او سیمه ییزو چارو پوه ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي
د هندستان او نور نړیوالو قوتونو خدا مرام او چې 2016 راڅخه جیش محمد او مولانا مسعود اظهر دی ترګه ګرځولی شي د ملګری ملتونو لاړخه، خو هغه کې د چین لاړخه ده د ویټو خدشاتو نور هغه اعتراضات پکې کول، او دا خو سیکورټی کونسل خو داسې دا کنسنسس باندې او اتفاق باندې فیصله کوي. نو دې ځله هند څه پکې گنجائش پیدا کړو، چین پکې گنجائش پیدا کړو، بیا د امریکې د فرانس او د یو کې اتحاد داسې وو چې فائنلی دا پروپوزل یا دا قرارداد بیا پکې منظور شو چې دا کس انټرنیشنل دهشتګر دی ترکر دی.
نو ډاکټر صاحب تاسو تاسو وی چې چین له خوا به خدشاتو د ویټو کولو د خبره په کنسنسس باندې کیږي، نو دې ځل څه وشو داسې چې چین دې خبره ته راځه؟
ما خیال دی چې چین تم دغه اندازه شته چې دا شی ټینبل نه دی. دې کې معلومات چې کوم انټیلیجنس شیرینګ هم دی هیوادونو کې کیږي یو بل سره، نو هغوی ته اندازه شته چې دا جیش محمد دی یا بل څوک دی. دوی ته د پاکستان د ریاست لړخه پشتیبانی ملاویږي، هغې ملاتړ کوي، او که دا کار یې ونه کړو نو بیا چې کوم تورونه دي هغه درای راست په پاکستان ریاست باندې، استخباراتي ادارو باندې، د پاکستاني ځواکونو باندې گی. ما خیال چې هغوی ځکه دا گنجایش پیدا کړه چې دا کس پکې بس قربان کوي، یو قسم قرباني هم دومره داسې غټه قرباني نه ده، ځکه چې دا خو یو علامتي ترګر ګرځول خو یو علامتي خبره ده، دین ډېر زیات څه نه جوړېږي. مسله چې د پاکستان ریاست ته گنجایش ملو ملبای په دې کس باندې واچولو، او دین هم په دې قرارداد کې خدا ویل شوی نه دي که نه، چې دا د پلواما والا بریک د انډال و یا کشمیر سره دا تړون پاکستان خپل فیس سیون هم پکې پیدا کړو. خو بهرحال چین ته دا اندازه وه غالبا چې که دا کار ونه کړو نو دین پر نور هم به فشار جوړېږي، نور به زیات پاکستان دپاره هم مسلې جوړېږي، نو هغه یو ډیپلوماټیک لاره پاکستان دپاره روباسل دا کار وکړو.
د سیمه ایزو د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تقی و چې مشال راډیو همکار شاین بنیری سره پر دې مرکه کوله چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاکستان میشتې وسوالې ډلې مشر د جیش محمد مشر مستظر نوم د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شامل کړی دی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
پلسنی مو بجو
تاندے ہلے
پیونی مو بجا
جمہوریت
پپاو کم دو بجو
دزوانانو غگ
پا دو بجو
قبائلی سے میں دا بدلون پلور
پدرینی مو بجو
پام کوا
پپاو کم سلورو بجو
حجرا
پسلورنی مو بجو.
کدمرګو په مومندو کې پرون له سهار تر ماښامه د سیمې د خلکو احتجاج د مظاهرانو د شرطونو تر منلو وروسته ختم شو. احتجاج وروسته لاغې پیل شوی و چې د مامون ګټ زیارت کلي یوې میرمنې یو تن کور ته د ننوتو په تور وواژه. د سیمې خلکو او یوې انتظامی چارواکي مشال ډیته وویل چې وژل شوی تن د اف سي ځواک سرتېری و. له سیمې د قومي اسمبلی استاد ساجد مومند وای د انتظامی او امنیتي چارواکو او د مظاهرانو ترمنځ جرګې او ډاډ درستو یې د مظاهرانو د مظاهرچیانو د شرایطو د منلو ضمانت ورکړي. نور تفصیل د ظفر خان په دې رپورټ کې ورو.
د مومندو په مامدګټ کې پرون ماښام احتجاج تر هغې وروسته پای ته ورسید چې انتظامی د سیمې د خلکو شرطونه ومنل. د سیمې اوسیدونکو مشرانو او یو حکومتي چارواکي بیګا مشال راډیو ته وویل د ساپیو او مومندو خلکو پرون شاوخوا ټوله ورځ احتجاج وکړ او باجوړ ته تلونکي سړک یې تړلی و. دوی وایي احتجاج تر هغه وروسته پیل شو چې د مومند ضلع د مامدګټ زیارت کلي یوې ښځې پر یو سړي کور ته د ورننوتو تور پورې کړ او د اپریل 1 شپې مهال لی اوشت. د دې ښځې او سړي نومونه نه دي ورکړل شوي. د ښځې لورزي شاه حسین ویلي چې هغه د امین الله میرمن ده او خاوند یې له مومندو بهر مزدوري کوي. د ده په خبره وجل شوی تن د اف سي سرتېری و چې شپې مهال شاوخوا 3 ساعته یې د ښځې د کور دروازه ټکوله او د ننوتو هڅه یې کوله.
د 9 بجو نه دا کیس روان دی، د 12 بجو پورې دی. 2-3 ګنټو کې دی ورته ډېر سوال زاري مینت کړی دی، د هغې باوجود هغه نه منې کېده. دی بیا خاوند ته رابطه کړې، زامنو ته رابطه کړې، هغې سره بس دلته زموږ دا کوم کیمپ چې دی د آرمی او ملیشی والا دی ته رابطه کړې چې رستاسو د گاون کې دغه شان کیس دی. آیا راشي څوک دی؟ د شرګرد دی، ستاسو کس دی، سیول کس دی، دا گرفتار کوي دغه شان دا کور زنانه تنګي. بس هغې د ځوان لور شي کوم دی نو ورکول او کړی او ډایرکټ شته دی. هغې په حملې کولو کوشش کړی دا سړی. بس هغه چې کوم دی نو زنانه زموږ بابي چې کوم دی هغې بس ډایرکټ پیډاس کړی دی.
یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط تصدیق وکړ چې وژل شوی کس د ملیشی ځواک سرتېری و. د نور معلومات ورنکړل. د وژل شوی تن د کورنۍ د غړو سره په خبرو ونه توانېدو. د سیمې یو استوګن او په مظاهره کې شامل فردوس خان ساپی بیګا مشال راډیو ته وویل په قومي اسمبلی کې د سیمې استازي ساجد مومند د مظاهرینو او امنیتي چارواکو ترمنځ جرګه وکړه او د شرطونو د منلو ضمانت یې ورکړ.
دا کوم کار دی زنانه کړی دی، ټیک کړی دی، دا د پښتونو د قبایلو د رسم رواج مطابق کړی دی، دا مړې شوی دی، دا ختم دی. یو دغه بل پکې دغه ډیمانډ زو شیر دا کوم د دې زنانه چې کوم پستول وړې دی، موبایل یې وړې دی، دغه یو تحول شي. زموږ دغه درې مطالبه وی او یو په کې دا چې د دې بس عدالتي کاروي بنه کیږي انکوایري بنه کیږي بس دا خبره به دې زمانه ختمي هغه زموږ سره الحمدلله ومنلې و.
ساپی ویل باجوړ هم ډېرې خلکو په احتجاج کې ګډون ورسره وکړ. د ویل ک ورسره منل شوی شرایط عملی نشول، نه د باجوړ او مومند ولسونه به ګډ احتجاج شروع کړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مومند استاذي ساجد مومند بیگا مشال رډیو ته ویل د امنیتي او انتظامی چارواکو سره تر خبرو او د هغوی د پوره باور ورکولو وروسته یې مظاهرینو ته د شرایطو د پوره کېدو ډاډ ورکړ.
بس اخوی زمن مذاکرات شو تو افس خام نران و بس احجاج ختم شد چه هم دا گر لکه زمان دا پختو دا قدقه ده چی دا مرم شو پرم شو
پا دی اڑمو دا مومندو لر دیپتی کمیشنر افتخار علم او دا زیلی دا پولیسو مشر رشید خان سرا بار بار دا رابطه حس وکڑا خو هاگوی تلیفون زواب نکڑ.
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه صفو خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15300 شپېته او 15555 کیلو هرتز.
مشال اړو ته تاسو غوږی کډر مړو دونکو د باجوړ انتظامیه په ضلع کې د پولیسو د نظام ترڅنګ د جرګې سیستم په جوړولو کار کوي. چارواکي وایي د سره به خلک او واک لري چې خپل شخړې پر پولیسو هواروي او که په جرګه سیستم د سمې ملکان د دې نظام ملاتړ کوي، خو سیاسي ګوندونه بیا وایي انتظامیه په دې توګه پخوانی نظام بیا نافذول غواړي. تفصیل له انیسی اجمل اورو.
د باجوړ ډیپټی کمشنر په ضلع کې د خلکو د لانجو د حل په موخه د پولیس نظام ترڅنګ د ځایي مشرانو د جرګې جوړولو ویلي دي. د ضلع انتظامی او چارواکي علمزیب خان بیگا مشال ریډیو تویل د باجوړ د دوه لویو قانونو ترکاڼي او تمانخیل د ملکانو او د ډیپټی کمشنر ترمنځ یو غونډه شوې ده چې ملکانو ورسره منلي چې د خلکو د شخړو د حل لپاره جرګه سیستم جوړول مهم دي. هغه ویل دا به د خلکو په خپله خوښه وي چې په جرګه خپل ستونزې هواروي او که په پولیسو. د باجوړ د اتمانخیل قوم مشر ملک بہادر شاہ وائی د باجوړ د ډیپټی کمشنر عثمان مسعود سره دغه په ګډون د عثمان خیلو ملکان په جرګه سیستم جوړولو صلاح شوی دی.
جرګه سیستم کې یو څومره مسایل نو هغه کم وخت کې ختم شي. په خو دې اچار مطلب دا اوس سرحدي علاقې خبرې دي په جرګه ختم شي یا حجره جماعت کې ختم شي نو نظام ټکو خو افراد غلط وي چې افراد ټکیږي کنه او جرګه سیستم نه ډېر مسائل په ډېر کم وخت باندې په ډېر ښه طریقه کې حل شي ملکانان مخلصي.
د باجوړ ترڅنګ نورې قبایلي ضلع پروس کال په مې کې په خیبر پختونخوا ورګډې شوې. قبایلي ضلعو ته عدالتونه غصبل شوي او خاصدار په پولیسو ورګډ شوي دي. د تحریک انصاف تیر حکومت د خیبر پختونخوا په تاڼو کې داسې نظام هم جوړ کړی دی چې پکې خلک واک لري چې شخړې د جرګې له لارې حلوي او که د عدالت له لارې. خود اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون سیمایز مشر او باجوړ د قومي اسمبلی په خاني غړي شاب الدین خان وايي په باجوړ او قبایلي سلو کې لا هم قانون په مکمل توګه نه دی نافذ، نو ځکه د جرګې سیستم راوړل د پخانی نظام بیا نافذولو په معنی دی.
دا بیا په قطار کې ودرول کی ته یو کړي نه بعد مشر غواړي دی وی قبایلي را مشر غواړي هغه بیا په قطارونو کې ودرې دا څه د مشرب په وخت کې شوی دا د خانه جنگي جوړ لغړ غواړي دلته مشران په خپلو کې جنگول غواړي یو داسې حالات جوړول پړي دي کونسل اف فیلډر سره چې دی بیا دوباره خپل بچی تر لاسه کی او کوم بچی چې دی لاس نه تللی دا د پنځشته موین نه پس دوی دوباره لګیا دي خو دا کوششونه دي غیر عیني دي غیر قانوني دي دا باندې کم کیږي.
له باجوړ د قومي اسمبلی غړي او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال ګل ظفر وایي په باجوړ کې د جرګې د جوړولو خبره د وخت نه مخ کیده او دغه ګوند هم د دې د جوړولو مخالفت کوي. ګل ظفر اویل کپ قبایلی ضلعو کې د پولیس نظام ترڅنګ د ستونزو د حل لپاره جرګه سیستم جوړیږي نو باید په قبایلو کې د عدالتي او پولیس نظام تر مکمل نافذېدو وروسته وشي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د مرکه
بیا غي نفس په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
کو د مشال اړیو خبرونه ته تاسو غوږی دا وخت په پیښور کې د مازیګر پندې بجې دی اسرار لم محمد نو د خبرونو لنډیز باور پرون او ملګرو ملتونو د پاکستان میشت وسله والی ډلې جیش محمد مشر مسعود اظهر نړیوال ترهګر وګرځاوه. د دې خبر پخلی د پاکستان د ونچر وزارت ویاند ډاکټر موت فیصل پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړ. فیصل زیاته کړه چې د مسعود اظهر شتمنۍ به کنګل شي او په سفرونو به یې بندیز ورکول شي. د مومندو په محمد ګډ کې احتجاج تر هغې وروسته پای ته ورسېده چې انتظامی د سیمې د خلکو شرطونه ومنل. احتجاج تر هغې وروسته پیل شو چې د مومند ضلع د محمد ګډ زیارت کلي یوې ښځې پر یوه سړي کور ته د ورنوتو تور پورې کړ او د اپریل 10 په شپه یې وواژه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د مومندو ډیم پرانیسته وکړه. د ډیم پرانیستی د ستوري ته عمران خان وویل چې دا وخت هیواد یې ډیر ډیمونو ته اړتیا لري. چارواکي وایي د مومندو ډیم له جوړېدو سره 800 میګاواټه بجلی پیدا کېدی شي. په کابل کې مشورتي لویه جرګه چې ټاکل شوې وه نن پای ته ورسېږي ښایي سبا هم ادامه پیدا کړي. په دې جرګه کې چې تر درې زره دوه سوه ډیرو استازو برخه اخیستې ده. د جرګې د 50 کسیزو کمیټو پرون د سولې په اړه خپل بحثونه پای ته ورسول. قطر په لومړي ځل د افغانستان لپاره خپل سفیر وټاکه. نن د قطر د امیر په فرمان کې راغلی دی چې سعید مبارک الخیارین الهجری د افغانستان لپاره سفیر ټاکلی دی. قطر په داسې حال کې د افغانستان لپاره خپل سفیر معرفي کړی چې د دغه هیواد پلازمینه دوحه د طالبانو د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي د شپږم دور خبرو قربانه ده. قطر یوازینی هیواد دی چې هلته طالبان رسمي دفتر لري.
اسرارمون چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. درنودونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبر لا سراج هیت د پاکستان د زینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداري په کومره ودونو لیکلي او وایي چې په سینټ کې د پاکستان پیپلس پارټۍ د شری رحمان لخوا د کومره ودونو پر ضد بل منظوري یو ورځ وروسته قومي اسمبلی کې هم د پاکستان تحریک انصاف غړي ډاکټر رمیش کومار دغه رنګ یو بل وړاندې کړو. په کوم چې ډیر تود بحث وشو. اداري وایي دواړو بلونو کې د واده کم نه کم عمر 18 کاله ټاکل شوی. البته د دې په سرغړونې باندې په سزا ورکولو دواړه بلونه اختلافات لري. اداري اخري کې لیکي چې لدې هر څه پرته ټول کام له کم عمرۍ ودونو پر ضد یو خوله کېدل په کار دي. ځکه چې د دې له وجې ماشومان او خاص کر جنکۍ د ښه ژوند تېرولو د مقونه محرومه کیږي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورځپاڼې ایکسپرس خپلې اداري په سند صوبې کې د ایډز ناروغتیا په خورېدو لیکلي او وایي د یادې صوبې په لړکانه ضلع کې د ایډز ناروغي خطرناک حد ته رسېدلې او یوازې په دې ضلع کې د راجستر رنځورانو شمېره 2500 ده. اداري مخکې وایي دغه لړکی او ډاکټر نیولې شوی هم دی. په نوموړي د ایډز د ناروغۍ خورول تور دی او ویل کیږي چې دغه د غفلت په وجه دا ناروغي خوره شوی. اداري اخر کې وایي د سن ایډز کنټرول پروګرام منیجر د ډاکټر سکندر میمن په وینا چې د ایډز خورېدو وجه معلومولو لپاره به راتلونکي اونۍ یو ډله درته ډیرو دوره کوي. خو په هر صورت دا ډیره سنگینه مسله ده او حکومت لا د نورو اقداماتو ترڅنګ د دې د خورېدو مخنیوي او خلکو کې د آگاهي پیدا کولو لپاره به په سمدستي توګه اقدامات کول پکار وي. د پیښور خبریدونکو مشرک وس پڼ خپل اداري کې وایي چې د بیرټي د چټک بسونو په منصوبه د کار د رفتار جاج اغستو لپاره د پیښور ډیولپمنټ اتارټي مشر د منصوبې دوره وکړه او د کار په سستۍ باندې خفګان او غوسه څرګنده کړه. ادارې د نوموړي د خولي لیکي چې د منصوبې د ټیکدارانو هر قسمه مسلې حل شوي او لدې وروسته په کار کې څه قسمه غفلت نه برداشت کوي. ادارې اخر کې وایي دا منصوبه ډیره وزنډې ده چې ورسره خلک د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. نو په کار ده چې حکومت او متعلقه چارواکي وخت په وخت د منصوبې جاج اخلي چې دا زر تر زره سرته ورسي او حکومت او اصل نور تاوانه بچی.
دسته می حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمهلات او د نړۍ مطبوعاتو برخې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. سیډنیز ادارې اټلانټیک کونسل د پاکستان او ایران ترمنځ اقتصادي اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې پر ایران د امریکا فشارونه زیات شوي دي او دغه هیواد خپل گاونډي هیوادونو سره اړیکې پراخول غواړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمو په اړه د معلوماتو خپرولو لړۍ بنده شوې ده. د دغه مقالو نورې برخې د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. سیړنیز اداره اټلانټک کونسل په یوه مقاله کې وایي ایران له خپلو گاونډي هیوادونو سره تجارتي او سیاسي اړیکې په داسې حال کې پیاوړي کوي چې پر هغه هیواد د امریکا فشارونه نور زیاتېږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ایران ته وروستی سفر دا پوښتنې راپورته کړي چې آیا اسلام آباد د تهران ملګری کېدی شي او کنه. په مقاله کې راغلي چې د دواړو هیوادونو مشرانو اقتصاد ته د ودې ورکولو لپاره د اړیکو په ارزښت خبرې کړې دي. د دې مخکې هم د پاکستان وزیر اعظمانو د ایران سفرونه کړي، خو په موجوده حالاتو کې د وزیر اعظم عمران خان سفر ډېر مهم بلل کېږي. د سیړنیز ادارې په خبره د پاکستان وزیر اعظم د تهران سفر پر مهال په خپل هیواد کې میشت ایشیا اقلیتونو سره د یووالي څرګندونه وکړه. دویم، عمران خان د ایران مشهد ښار ته سفر څخه دا خبره څرګندوله چې د سعودي عرب تر زیات نفوذ لاندې نه دی. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان او ایران دوستانه اړیکې لري، خو په ځینو وختونو کې خرابې شوې هم دي. ایران په تیرو څلوېښتو کلونو کې په ډېر شمېر کې وفادار ملګري هیوادونه نه لري. د ایران لوی اقتصادي همکارانو کله هم تهران سره په سختو وختونو کې مرسته نه ده کړې، خو د نورو وختونو پرتله پاکستان او چین د واشنگټن مخالفت باوجود هغه هیواد سره ولاړ دي. د ادارې په خبره کچرې دا اتلاف لږ وخت لپاره هم وي، نو ایران سره په دې سختو حالاتو کې مرسته کولی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي فوزي کمانډ وسلوالو یا حکومت تر واک لاندې سیمو په اړه د معلوماتو خپرولو لړۍ ودرولې ده. ورځپاڼه د امریکا فوز په حواله لیکلي چې دې معلوماتو د فوزیانو د فیصلو کولو لپاره زیات ارزښت نه لاره. ورځپاڼه لیکي چې په 2018 کال نومبر میاشت کې امریکایي فوزي قومندان ویلي وو چې دا کار د وسلوالو پر ضد کاروایو کې تر ټولو مهم معلومات ورکوي. په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو د واک لاندې سیمو او آبادۍ په اړه د معلوماتو خپرولو لړۍ له 2010 کال راهیسې روانه وه، خو په افغانستان کې د بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرال یا سارنوال ادارې خپل اخري راپور کې ویلي دي چې د معلوماتو خپرولو لړۍ بندوي. د یاد ادارې مشر جان سوپکو په یوه مرکه کې ویلي دي چې دا داسې ګام دی لکه په فوټبال کې چې څوک د ګولونو حساب ونه ساتي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو ویان کرنل ډیو بټلر ورځپاڼې ته په یو بیان کې ویلي دي چې ملي ګټو ته په کتو سره د سیاسي جوړ جاړې لپاره زمینی برابرولو ته زیاته توجه ورکوي. د دې په خبره د معلوماتو خپرول د دوی میشن د خپلو وګړو او ائتلاف سره لږ مرسته کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی کړم. اوریدونکو، د نېشنل انټرست مجله لیکي د افغانستان د امنیت ښه کولو راز دغه هیواد د یو مضبوط او پیاوړي فوج په جوړولو کې دی. مجله په دې اړه یو لیکنه خپره کړې ده چې مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
په قطر کې د طالبانو سره د سولې خبرې په مهم پړاو کې داخلي شوې دي. که څه هم لا په دغه اړه ډېر کار پاتې دی، خو دا هر څه یو ښه پرمختګ دی او باید افغانان هیله من اوسي چې سوله به راځي او هیواد به له نړیوالو سره د سیالۍ جوګه کیږي. د نېشنل انټرست مجله لیکي په امریکا کې ځینې حکومتي چارواکي دا وایي چې باید اوس له افغانستانه نړیوال پوځیان ووځي، خو په خپل افغان ولسمشر د دغه وړاندیز مخالفت کوي. محمد اشرف غنی وایي تر څو چې د افغانستان امنیتي کار د ټول هیواد امنیت ساتلو پوره جوګ شوی نه وي، باید نړیوال سرتیری په هغه هیواد کې پاتې شي. مجله لیکي هغه شرایط چې کابل او واشنگټن د نړیوالو عسکرو د وتلو لپاره ټاکلي دي لا پوره شوی نه دي. د افغانستان حکومت لا هم په ټول هیواد خپل کنټرول نه لري، او دا هغه مهمه وجه ده چې حکومت غواړي نړیوال په افغانستان کې تر هغه پاتې شي تر څو چې امنیتي عسکر پاوز او پولیس د ولس او هیواد امنیت په ښه توګه ترسره کړي. د 2000 لومړي کال وروسته د نږدې تر 900 ارب ډالرو د لګیدو باوجود افغان امنیتي سرتیری د ګڼو مسلو سره مخامخ دي. دوی د وسلوالو سره د جګړې پر وخت پوره سہولتونه نه لري او روزنې ته ضرورت لري. مجله لیکي د پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د یو پلان چې پینټاګان وړاندې کړی دی، تر مخه به اوس امریکایي عسکر په افغانستان کې د 3 نه تر 5 کالو پورې موجود وي. د دوی په شمیر کې به کمی راوستل کیږي او د نیټو عسکر به د افغان عسکرو د روزنې کار پر مخ وړي. مجله لیکي د افغانستان پر خپلو پښو درولو لپاره باید زیات کار یې د یو پیاوړي پوس په جوړولو وشي، یو داسې پوس چې پکې د ټولو قومونو، قبیلو او سیمو خلک وي چې ټول یې خپل وګڼي او باور پرې وکړي او دا شان دا هیواد د خپلو امنیتي مسلو څخه وباسي. له دغې وروسته به افغانستان وکولی شي چې خپلو ټولو داخلي او بهرنیو دښمنانو ته یو سخت ځواب ووایي. له دې سره به څنګ په څنګ د نورو مسلو د حل لپاره په خپله کار پیل شي او یو داسې وخت به هم راشي چې افغانان به یو ځل بیا د سیل سره سیل شي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو وګورئ چې کوم کوم د پاکستان د کورونا چارو وزارت پاک تور انټرنیشنل سکولونه د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو په فیرس کې شامل کړی دی. نور تفصیل د اسلام آباد سراج په دې رپورت کې ورو.
اسلام آباد کې د ترخګرۍ د مخنیوي کامی ادارې نکټه د ویبپاڼې تر مخه پاک ترک انټرنیشنل اسکولونه او کالجونه د ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونو په فهرست کې شامل کړل شوي او له دې وروسته په پاکستان کې د ناقانونه ګرځولې شوو تنظیمونو یا ادارو شمیره یو ویاته ورسېده. د تیر کال جولای میاشت نه تر دې دمه موجوده حکومت 15 ځله دغه فهرست کې اضافه کړې. په پاکستان کې د پاک ترک اسکولونه او کالجونو ناقانونه ګرځولو په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې تجزیه او خبریال حق نواز وویل په کال 2014 کې چې کله ترکی کې د بغاوت ناکام کوشش شوی وو او ترک صدر رجب طیب اردوان بیا د دې تور په فتح الله ګولن لګولی وو چې ویل کېږي دغه اسکولونه هغه چلوي، نو ځکه په پاکستان د ترکی لخوا د دې د بندولو فشار وو.
پاکستان باندې هغه وخت دا فشار را روان وو د 2014 نه چې په پاکستان کې چون کې د پاک ترک اسکولونو یو ډېر وسیع نیټورک وو، د سند او پنجاب نه واخله تر کوټه پورې او د خیبر پختونخوا کې هغه اسکول تعلیمي کې پدې بندیزونه لګي. په دسمبر کې چې د پاکستان سپریم کورټ دا فیصله کړې وه د پښتون اسکولونو او د دې سره متعلقه چې څونه ادارې دا د بندې کړې شي او پدې بندیزونه لګول شي او دا دهشتګردا د ترهګرۍ چې کوم تنظیمونه دي د هغې په لیست کې واچول شي.
د ناقانونه ګرځولې شوو پاک ترک اسکولونو یو استاد د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دې ادارې د کال 1995 نه پاکستان کې کار پیل کړی وو او د اسلام آباد، لاهور، پېښور، ملتان، کراچۍ، خیرپور، جامشورو، حیدرآباد، کوئټه او پینډی په شمول ټول ملک کې 28 مرکزونه لرل چې پکې له 100 زیاتو ماشومانو زده کړې ترسره کولې.
سره زهیرو چې تاسو رپورټ لاندې کوو، درنودونکو د خیبر پښتونخوا پولیسو د موبایل فون لپاره یو داسې اپلیکیشن جوړ کړی دی په کوم چې ولس د بیلابیلو قوانینو په اړه معلومات ترلاسه کولی شي او خپل حقونه خوندي کولی شي. چارواکي وایي په دې اپلیکیشن کې د ښځو، ماشومانو او د نرخزیانو پر ضد د تشدد د مخنیوي ټول قوانین موجود دي. تفصیل د غلام قصب رپورټ کې.
د پېښور د پولیسو مشر سی سی پی او قاضي جمیل الرحمن له مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي د نړۍ د نورو هیوادونو پر رنګ د پښتونخوا پولیس هم د انټرنیټي او ډیجیټل سہولتونو د کارولو په لور روان دي.
وہ سارے قوانین کتابوں میں تو ہیں لیکن وہ ایک موبائل ایپ پہ کبھی بھی آپ کو اویلیبل نہیں تھے.
زمون ټول قوانین په کتابونو کې شته خو تر دې وړاندې په یو موبایل ایپ کې موجود نه وو، نو اوس به د دې نه زمون پلټون کې افسران او لس ګټه ترلاسه کوي.
کہ ہم بھی اپنے سسٹم کو ٹرانسفارم کریں اس میں.
دا پولیس قوانین په اړه دا ایپ د خیبر پختونخوا پولیسو او د روزن په نوم د یو غیر دولتي ادارې په همکارۍ جوړ کړی شوی دی. د روزن سره کارکونکي یو وکیل پوزي مومن وایي د خزو، ماشومان او نرخزیانو په ضد د جرمونو په لړ کې د متعلقه قوانینو د لټولو لپاره دا ایپ ډیر ګټور دی.
د ایپ کې چې کوم کمزور طبقات ورته مونږ وایو لکه زنانه شوې، ماشومان شو او ترانس جینډر شو، خواجه سرا چې چاته وي، نو هغه باره کې قوانین دي چې هغه هغه کم پروټیکټ کوي. هغه قوانین هغه کې موجود دي. کم قوانین چې دي کې موجود نه دي، نو هغه به ټایم ټو ټایم د دې باندې مونږ به اپډیټ کوو دا ایپ او هغه کې باچو.
د روزن تنظیم د دغه پروژې مشر سید سپی مشال ریډیو ته وایي د بیلابیلو جرمونو په لړ کې د قانوني د پاتو راوستلو لپاره د دې اپلیکیشن استعمالول ډیر اسان دي.
صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی ډیر زیات قوانین پاس کړي او اکثر مسله دا کیږي چې د پولیس افیسر چې دي دته هغه انفارمیشن ټایملی ملاویږي نه او کله چې یو کیس راځي هغه سره مطلوبه معلومات نشته خو دا ایپ چې دی اګ دی کې هر څنګه قوانین چې دي پولیس لپاره هغه اپډیټډ ورژنس موجود دي مکمل سرچ آپشنز دي مثال تر باندې تاسو ته یو خاص دفعه پکار دی کلاز یا سیکشن پکار دی تاسو صرف هغه نوم ولیکه هغه ډیټیل په خپل راځي
د پیښور پولیس وای د نوې ټکنالوژي د کارولو په لړ کې د پولیس تانو چارواکو لپاره د اګاهي یو شمیر پروګرامونه هم پیل کړی دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته تاسې غوږ قدرمنو اوریدونکو، ډان ورسپانه لیکي چې پاکستان ته صدارتي نظام ډیر زیات تاوان رسولی دی او اوس بیا په هیواد کې د دې نظام نافذ کولو خبرې کیږي. د مقالې کې د مقالې نورې مهمې برخې درته یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. ڈان ورسپانی د لیکوال ای رحمان سوک جرنال ایوب او جرنل ضیا بیا راوستل غواړي تر عنوان لاندې مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په پاکستان کې ځینې طاقتور قوتونه پارلماني نظام په صدارتي نظام بدلول غواړي. دا لومړی وار نه دی چې په پاکستان کې د صدارتي نظام د نافذ کولو خبرې کیږي. د دې مخکې د فوزي واکمنانو جرنل ایوب خان او جرنل ضیا الحق په وختونو کې دا کار او تجربه شوې دي. د لیکوال په خبره د جرنل ضیا الحق په وخت کې په رسمي توګه نظام کې بدلون نو راوستل شوی، بلکې په هند کې ډیر زیات ترمیمونه شبیبول او صدارتی نظام نافذ شبی وو. په مقاله کې راغلی چې جنرال ضیا په هغه وخت کې د صدارتی نظام په دفاع کې دا دعوه کړې و چې محمد علی جناح په خپل ډایری کې د صدارتی نظام خبره کړې و، خو د هغه خبرې په سمه توګه نه وې راخصل شوې. ډان ورسپانی کې چې موجوده حکومت سره په پارلیمان کې اکثریت نشته او افاقي وزیران یې د صدارتی نظام لپاره د ریفرندم خبرې کوي، خو د ریفرندم لپاره به هم په عین کې د ترمیم ضرورت وي. جنرال ضیا الحق او جنرال پرویز مشرف هم د خپل واکمنۍ لپاره ټول پوښتنه کړې و، خو ولس د ریفرندم په حق کې نه دي. د لیکوال رحمان په خبره په پاکستان کې د صدارتي نظام تجربه شوې وي چې ډېری خطرناکې نتیجې را برسېره کړې وي. لیکوال د جنرال ایوب خان د صدارتي نظام په حواله لیکلي چې ایوب هیڅ چاته جواب دی نو هم دغه وجوه چې لس کاله وروسته پاکستان مات شو. همدغه شان جنرال ضیا الحق هم په عین کې د خپلې خوښې ترامیم وکړل چې تر ډېرې مودې پورې په واکمنۍ کې پاتې شو. جنرال ضیا الحق په خپله واکمنۍ کې پاکستان د افغانستان په جګړه کې ښکېل کړو چې اثرات یې تر اوسه پورې موجود دي. ډان ورسپان لیکي چې پاکستان ته د پارلماني نظام مشرانو پرتله صدارتي نظام ډېر زیات تاوان رسولی دی. دا وخت پاکستان له سختو حالاتو تیریږي. په هیواد کې جمهوریت، سیاسي مشرانو او د سیاست پر ضد منظم کمپاین روان دي. د خلکو رائے او ازادۍ لپاره ځای نه دی پاتې شوی. لیکوال ای رحمان د مقالې په پای کې لیکي چې د صدارتي نظام نافذ کولو پر ضد ولس سره جواز موجود دی او هغه دا چې صدارتي نظام کې د ولس نمائندګي یا استازیتوب ختم شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو تاسو وګورئ کډر مړو دونکو د باجاور سره تړاو لرونکو د ځوانانو یو تنظیم غړو ویلي چې په سیمه کې د اصلاحاتو باوجود د ډیپټی کمشنر د خپل قانوني اختیار نه سرغړونه کوي. پرون په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې دوی غوښتنه وکړه چې د قومي اسمبلی د پخواني غړي شهاب الدین خان زوی جلال الدین خان دې خوشی کړي او انصاف دې ورسره وشي. بلخوا ډیپټی کمشنر ویلي چې جلال الدین یې په کار سر په حکومتي کار کې د مداخلت له کبله بندې کړې دي. نور تفصیل د سراج هیر رپورټ کې ورو
تدوی وینا وکړه جلال الدین خان یې راخوشې نه کړو او حکومت دغه ډیپټی کمشنر بل ځای ته تبادله و نه کړه نو دوی به د پارلیمان مخې ته احتجاجي درنه ورکوي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی زلو د ځوانانو د جرګې یو غړي او د کونکو فرهاد علي وویل اوس قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګړي شوي، خو دغلته اوس هم هغه د اف سی آر په سیر فیصله کیږي. نوموړي زیاته کړه
په باجوړ کې ډی سی هغه یو خپل کلچر او خپل قانون په باجوړ کې امپلیمنٹ کول غواړي.
اس اغال تے یو بل کونسل جوڑائی اغا کونسل دا پاکستان آئین خلاف تے اغا کونسل اصل کی فاٹا چی کمزور قانونو اغا ال دا کی اغال ترقی ورکول لی اس زمان یو رور جلال بھائی اغا دیش تا سے خبر کلی وا خا قانونی خبر کلی دا کنزے ورطنی دی کلی سی پل مطالبات دی کلی اغا دیوی میشتی دا پارا نظر بن کلی دین
پدی مکہ یو بل احتجاج کون کی عطا اللہ خان ہم مشال ریڈیو تا پدی اڑا ہوئے
دا جلال سر دے انصاف وشی مونگا دا نو وایو چی تاسو خامخا خلاص کئی کو اغا فرض کسو جرم کڑے دا پی پی سی لاندے چکم دفی دی اغا پی تاسو والا گوئی دویم ایڈمنسٹریشن تا مونگا چی دینو دا دا والا یو میسج مونگا والا ورکو چی خودے تو گوری نور تازان پوئے کئی آئین پاکستان بنیادی کم حقون چی کم دی دی خلکو تا ایکسٹینڈ شوی دی او دریم اپر ایڈمنسٹریشن چی سو کم دے اغا تا مونگا دا وایو چی دیر میچور ایڈمنسٹریٹر الترا ولے گئی چی حالات در تخگی
لبا جوڑا پا خوانی دا کمی اسمبلی غری او دا جلال الدین پلار شہاب الدین خان مشال ریڈیو تا اویل چی یاد ڈپٹی کمشنر دا زنی سیاسی خلکو پا لمسا دا دز وے نیولے
دا پی بیا پا کارا چی پروپر فائر کٹ گئی الزامونے لگے ولی دی چی دا سٹیٹ وے جنا سٹیٹ ٹوٹ گئے دے دے چی کم دے پا دا وقت کے ماس رہا بدتمیزی ہو پلالا نو بیا تا چارج کڑے وہ پا دا گئی الگیشنز کے ونو تا سنگا پا دی کے تریم پیو کے دے آگا چاہتا روڈ بند کڑے دے جلسا وا چر تا پا آگا دے کی جلوسی ستلے دے خود دے دیر عجیبا ہون تا کچی چیز آگے چارج کڑے دے چی دا ماس رہا بدتمیزی کڑے اوز دا ہوئی چی دا ماشوم دے را دی شمالا دے مافیو غاڑی
دا اپریل پسلی رشتہ مد باجول ڈپٹی کمشنر محمد عثمان میسود جاری شوی نوٹیفیکیشن کے ویلی چی پا درویشتہ من نیٹر دا باجول پا پشت سیما کی دا کلی کچارے یا پرانیستی غنڈ پا وقت دا سرکار پا کار کے دا مداخلت دا سرکاری افسران و سر دا بدتمیزی او دا علی کڑی جوڑولو پا جرم کی جلال الدین دا پاکستان دا نقصی آمن دا قانون ترلاندی نیولے سراد زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا جمعه دا ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی مو بجا
جمهوریت
په پاوکم دوه بجو
د ځوانانو غږ
په دوه بجو
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
مشال ریڈیو تاسې غوږی کده مردونکو د سولی بودرستان د باربند سیمې خلق او وای سیمه کې د اوبو او د بجلی نشوالی د کابل ډیرو ستوندو سره مخامخ دی. دوی حکومت سره د سیمې د پرمختیا لوزونه کړي خو پوره شوی نه دی. بل خو چارواکي وایي چې د بجلی د اوبو د ستوندو د هواري لپاره د امریکا د مرستندو ادارې یو ایس ایډ او نورو ادارو په مرسته شریک کار کوي. نور تفصیل د سیلاب مسعود پر رپورټ کې ورو
د سولی وزیرستان باروان دوست سیدون کی د بجلی د چلو د اوبو د نشت کمر سرا د زنو نورو مشکلاتو سرا هم مخامخ دی. د سیمې یو سیدون کای رضا الله دغه حال په دارنګ بیانوي.
مشله د بی ډیر تکلیف تای مشله لکه د مردوړي بروري د ډینګی نه روري یا مشله دونه تاډیر جو تکلیفې په خراب باندې روري او مشته بولی نه هنش تخپلم په کورشه کی والدی او د مش د بجلی تنظیم هنش تمشته د بجلی د سخت زراته یو مش په کورشه شمسي لگاولې دی. هان
د دغه سیمې ذمہوار حکومتي چارواکی اسسټنٹ کمشنر یوسف علی خان مومند دغه خبره په دارنګ ځوابوي.
بجلی گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ اوس لګیا دی په فرسٹ دغه کې په مکین کې بعد 93 ویلیجز دپاره یو ریسرچ فنډډ یو پروجیکټ دی. دغه الیکټریسټی چې کوم دا کلو ته برسیږي ان شاء الله. دلته انسټالیشن دی اپګریډیشن دی او چې کوم دا ٹرانسمیشن لائنز دی په دې باندې ان شاء الله کار کیږي. را خیره شلو بو خو په چې کوم دغه
د باروند اور سرا د نورو کلی وہ سے دن کی دا ہم یائی چکا سرکار دلتا ٹرو بیلونا وباسی او خلکو تا د باغونو لگاولو د پارا د میوادارو ونو بوٹی ورکی دا با د دوی د تقدیر بدلاولو باعث وگر زیجی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال اډیو ته تاسو غواړئ چې درمل ودیو تاسو کولای شئ چې د مشال اډیو ټولې خبرونې زموږ په ویب پاڼه mashaladio.com همدارس کچري تاسو د فیسبوک پاڼه لري خپل شخصي پاڼه لري نو هغه د لاري د مشال رادیو رسمي پاڼه خوخه کوي او دا غي د لاري هم تاسو د ټول رپورټونه خبرونه او ویډیوګانې هم کتلی شئ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنو د مشال اړخ پرونی ته تاسې غوګي د روانه غړې اخري رپورت په لوساسې پام را ګرځوم او د لپاره زو شمالي بدرستان ته شمالي بدرستان کې تنظیمي لخوا د سیمې د ځوانانو لپاره جوړ کړی د لوبو میله سرته رسیدلې او په دغه لوبو کې د سیمې ځوانانو ته د مختلفو لوبو کې د خپل صلاحیتونو د خودلو موقع هم ورکړل شوې ده. دغه د لوبو میلې ته د مشال اړخ خبريال عمر وزیر هم ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
یونس خان لوبغالی کې ځای ځوانانو ته د کرکټ، والیبال، فوټبال سامانونه او نقد انعامات هم ورکړل شول. شمالي وزیرستان مرستیال ډیپټي کمشنر منظور افریدی وایي ځوانانو ته موقع ورکوي چې خپل صلاحیتونه وښایي.
زما په خیال دا د نورت وزیرستان په تاریخ کې پهل ځل داسې سپورټس ګالا په نامه یو ایونت ارینج کو چې پای کې مونږ کرکټ، فوټبال، والیبال، باسکټبال او ټګ آف وار ایونټس کړی دي او مونږ په دې کې ټیلنټ هنټم کو مونږ ته خخ پلیران ملو شي. هغه به مونږ نیشنل لیول باندې لګو دا مونږ پراپر ټریننګ کو چې پاکستان ریپرزینټ کی په انټرنیشنل لیول باندې.
شمالي وزیرستان سپورټس مینیجر شهراز وزیر وایي مقصد یې ځوانان په مثبت سرګرمو کې مشغوله کول دي.
انار ته شه ټیلنټ شته خو د ټیلنټ رو بوسلې د پوره یو کوشش ضروري و. نرمیش دا کوشش وکړه چې مختلف د تقریبا 1680 پلیئرز ته مش کې چینا ورکړل او دله مو رو واستل.
دغه لوبو کې ګډونوالو یو سو لوبغاړو را تخپل احساسات داسې شریک کړل.
حروف ګریډ دا وړ انار ته وزیرستان نه ایمریل نه تعلق لرم او مش ډیر شش کله ډیون دی او زمیان چې بار بار داسې ایونت په چاره داسې موکار ته په چاره چې دا ملاو شي
او په داسې مشته ډیر نو ټیلنټ ورته تقریبا 15-20 کلاډیون داس راوتل خاص کر کرکټ په حواله سره چې او ان شاء الله د ملک او د قوم نوم روشانه کوي او داس نمونه اکټیویټیز په چاره دی په میژ په خلک کې ډیر زیات ټیلنټ تا او یو دا خبره ده چې مشتا سہولیات نشته. کدا چیرې دا کوشش جاری وسوتل شي او د میژ ټیلنټ ډیر مخشل وټ شي.
ځلی انتظامی چارواکو وویل سیمه کې د پسرلی میلې، سپورټس ګالا او نور داسې پروګرامونه تر سره کړل او راتلونکو ورځو کې د سیمې ځوانانو لپاره داسې نور پروګرامونه په پام کې نیولي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
قدرمنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو نه وروسته خبری خبرونه واوریدله چې د پښه بوتر رسیدلې وي. سوشل بي پاتې دي چې پکې اسرائیل مومنت یو ځل بیا وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. پرون ملګرو ملتونو د پاکستان ویشتې وسله والې ډلې جیش محمد مشر مسعود اظهر نړیوال ترهګر وګرځاوه. د دې خبر پخره د پاکستان د بلوچستان وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل پر فیصل آباد کې یو خبری غونډه کې وکړ. فیصل زیاته کړه چې د مسعود اظهر شتمنۍ به کنګل شي. د مومند په محمد ګټ کې احتجاج تر هغې وروسته پای ته ورسېده چې انتظامی د سیمې د خلکو شرطونه ومنل. احتجاج تر هغې وروسته پیل شو چې د مومند ضلع د محمد ګټ زیارت کړي یوې ښځې پر یوه سړي کور ته د ورننوتو تور پورې کړ او د اپریل 10 په شپه یې وواژه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د مومند ډیم پرانیسته وکړه. د ډیم پرانیستې د ستوري ته عمران خان وویل چې دا وخت یې هیواد ډیمونو ته ډیر اړتیا لري. چارواکي وایي د مومند ډیم له جوړېدو سره 300 میګاواټه بجلی پیدا کېدی شي. په کابل کې مشورتي لویه جرګه چې ټاکل شوې وه نن پای ته ورسېږي. ښایي سبا هم ادامه پیدا کړي. په دې جرګه کې چې تر 3200 ډیرو استازو برخه اخیستې ده، د جرګې یو 50 کسیزو کمیټو پرون د سولې په اړه خپل بحثونه پای ته ورسول. قطر په لومړي ځل د افغانستان لپاره خپل سفیر وټاکه. د قطر د امیر په فرمان کې راغلي چې سعید
مبارک الخیارین الهجری یې د افغانستان لپاره سفیر ټاکلې دی. قدر په داسې حال کې د افغانستان لپاره خپل سفیر معرفي کړی چې دغه هیواد په سرخار دوه کې د طالبانو د زلمی خلیزات په مشرۍ د امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو شپږم دور پرون پیل شو. او نن سعودي عرب ویلي چې ساحلي ساتونکو یې د ایران د تیلو یو ټینکر چې له ستونزو سره مخ شوی و ژغورلې. دا ټینکر چې د سره سمندر له جدې بندر ژغورل شوی ښایي د جهاز په کارګو کې سوری شوی و.
قدرمنونکو هم دې سره خپل قربا ګلیاز د خبرونو بیان اسرار لمومند او تکنیکی همکار اساق امیری له تاسو اجازه غواړو. سبا بیا هم د مشال اړیو خوندور پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. کچر تاسو په همدې سبو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو پرونی به واورئ. خما خام بلری خوشاله اوسئ او د خپل ګاونډیانو خیال ساتئ.